یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې به واوري یشمیر لویدی زوهی وادونو په افغانستان کې د بشری حقوقو پر وضعیت اندیشنه وشوده. په روزګان کې خبریالان وایي د کار آزادی محدوده شوه. په خوست کې شوونکي په خپل د شوونځي لپاره ودانۍ جوړوي.
کنن موږ د خوندې جوړو دا مننه لري چې موږ واځي و ودانۍ جوړو. دا د پیغام لري چې موږ یو فکر جوړو.
د روغتیا وزارت د کورونا د پیښو د ډیری دو خبرداري ورکوي.
اوس هم موږ د کورونا د مثبت پیښو په اوج کې قرار لرو، یعنی مثبت پیښې اوس هم شتون لري.
د دیو نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د امریکا او افغانستان ولسمشرانو له کابل د واشنگتن د ملاتړ پر دوام خبري وکړه. د هرات چارواکي وایي امنیتي ځواکونه پر کرخولسوالي او سلما بند د وسلوالو طالبانو حمله په شاته تمبولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د استخباراتي ادارې مشر په دورځني سفر چین ته ورسېدل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې له کابل د واشنگتن د ملاتړ پر دوام خبري وکړه. په دې خبرو کې چې پرون وخت سیوی د پراختیايي او بشري مرستو د دوام په اړه هم بحث شوی دی. سپینې مانی وی بایدن د غرض د افغانستان له امنیتي ځواکونو د خپل هیواد د ملاتړ پر تعهد ټینګار کړی چې دغه ځواکونه وکولی سي خپل دفاع په خپل وکړي. دوی ویلي چې د طالبانو اوسنۍ حمله د دوی له هغې ادعا سره په ټکر کې دي چې د مذاکرو له لارې د افغانستان د رواني جګړې حلاری د لټولو لپاره کوي. د طالبانو یو ویان سوهیل شاهین پرون په یو مرکه کې ویلي دوی په هغه صورت کې وسله پرمزه کړی چې د ولسمشر غنی پر رهبری حکومت لری سي او د مذاکرو لارې یو ټول منلې حکومت جوړ سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د افغانستان لپاره د هند ملاتړ جذب کړي. انټونی بلینکن سبا هند ته روان دی چې دای به د چهارشنبې په ورځ له صدر اعظم نریندر مودي او د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره وګوري. د جنوبي آسیا لپاره جګپوړی امریکایي ډیپلومات دین تامسن وایي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتو په حال کې د بلینکن به هڅه وکړي چې د افغانستان د ثبات لپاره د هند ملاتړ ترلاسه کړي. ښاغلی تامسن په ټلیفوني کانفرنس کې رسنوي ته ویلي د واشنگتن تمه ده چې د سیمې ټول هیوادونه په باثباته او خوندي افغانستان کې ګډې ګټې ولري. د امریکا متحده ایالاتونه او هند له نویمې میلادي لسیزې راهیسې نږدې روابط سره لري. د هرات والی وی امنیتي او دفاعي ځواکونو تیر شپه پر کرخولسوالي د وسلوالو طالبانو په حمله په شا تمبولې ده. عبدالصبور قانی نن رسنوي ته وویل د بادغیس له خوا د طالبانو په پلان سوي حمله کې د ډلې ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
د نتیجې برخورد
د نشټې په پایله کې د دریو سروپانو په ګډون اویا وسلوال طالبان مړ یا ټپیان دي. دوه هم وی دوه رینجر او پنځه موټر سایکلونه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو پرون سهار له وسلوالو طالبانو د کرخولسوالي د مرکز د نیولو خبر ورکړی وو. په بل خبر کې د هرات محلي چارواکي ادعا کوي چې پر سلما باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. د هرات ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې طالبانو پر دغه بند پراخه حمله پلان کړی و، خو د دولتي ځواکونو په کمین کې دوه طالبان وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. د اولمپیک د دوبنایو مسابقو په لړ کې ټاکل شوی د افغانستان لومړی مسابقه را روانه سیشن بوي. د افغانستان ټیکواندو کار فرزاد منصوري به د جنوبي آسیا له لوبغاړي سره مخامخ سي. د اولمپیک ملي کمیټي ویان عارف پایمن ویلي چې هیلمن د منصوري خپل سیال مات کړي. د منصوري ترڅنګ درې نور نارینه او یو انجلۍ هم په دغه مسابقو کې د افغانستان استازیتوب کوي. د اولمپیک نړیوال مسابقې پروند جاپان په ټوکیو کې پیل شو چې له 204 هیوادونو څخه یو لزر ورزشکاران پکې برخه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د استخباراتي ادارې مشر په دورځني سفر چین ته ورسېدل. شاه محمود قریشي او جنرال فیض حمید په داسل کې پرون چین ته ورسېدل چې سباندی یو اونۍ مخکې د وی چودنې د علت په اړه په خپل کې چین او پاکستان لنجلري. د جولای پر 14 په خبر پښتونخوا کې د چین سرحد ته نږدې پر بس موټر چودنه کې د نوو چینایي کارګرو په ګډون 12 کسان وژل شول. دغو کسانو د برښنا د یو بند په بیا رغونه کې کار کاوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی دوړ لوري به پر دفاعي او امنیتي همکاري د ټوریزم پر وړاندې پر مبارزه او سیمایزو مسایلو خبرې وکړي. چین د پاکستان له نږدې سیمه ایزو متحدانو ګڼل کیږي، خو په پاکستان کې د چینایي کارګرو د امنیت په اړه په وروستیو کې اندېښنې زیاتې سوې دي. ټاکل شوی چې را روانه چهارشنبه په جنیوا کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ډیپلوماتان د اټومي وسلو د کنټرول لومړی پړاو خبرې پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د دې خبرو پریکړه تیره میاشت د ولسمشر جو بایدن او ولادیمیر پوتین د سرمشریزې پر مهال سوې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشري به په دې خبرو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډي شیرمن او د روسیې مشري به سرګی ریابکوف، یعنی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کوي. او سپینې ماڼۍ وایي چې د تیرې اونۍ په لړ کې د کورونا ضد 22 میلیون ډوزه واکسین نورو هیوادونو ته استولې. د سپینې ماڼۍ ویان د جنساکي پرون ویل چې دغه 22 میلیون ډوزه واکسین د نړۍ درویشتو هیوادونو ته صادر شوی دی. د هغې په وینا ټاکل شوی ده چې په راتلونکو دوو ورځو کې متحده ایالاتونه د کووید 19 ناروغي ضد نور واکسینونه هم بهر ته واستوي، چې له دې سره به د جنساکي په خبره نور هیوادونو ته د متحده ایالاتونو لخوا د کورونا ضد ټول استول سوي واکسین 80 میلیون ډوزو ته ورسیږي. د ساکي په خبره د نړۍ بل هیڅ هیواد د کورونا ضد دومره ډوز واکسین هم راستنه ده کړی.
له صالح محمد صالح مننه چې خبرونه واوریدل. زه اسمت ساروان يم د روان خبرونه په پیل کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت د لویدیځوالو اندېښنه دراوړو. د یو شمیر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي، د طالبانو د بریدونو او د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د متحدو ایالاتو او اروپا د کانفرنس له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ټینګار شوی چې ټولې خواوې دې ژر تر ژره تاوتریخوالي کم او د سولې لور ته ګامونه واخلي. د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې سولې ته ژمن دی، خو طالبان وای د اوربند مسأله د دوی او امریکا ترمنځ په تړون کې واضح شوه او باید نړیوال هم د هغو اصولو پر پلي کېدو ټینګار وکړي. نور حال د ازادي رادیو له خبريالي واوري.
د متحده ایالاتو او اروپا کانفرنس چې پرون د جولای میاشتې په 20مه نیټه د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، ناتو سازمان، ناروې او انګلستان استازو پکې ګډون کړی و او د افغانستان د سولې د وروستیو هڅو په اړه یې سره بحثونه وکړل. د دوی د لوري په خپله سوې اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار شوی چې د افغانستان جنگ له پوځي لارې نه بلکې له سیاسي لارې حل کېدای شي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې په لوړه کچه تاوتریخوالي او د بشري حقوقو سرغړونو سخت اندېښمن کړي دي. په یاد خبر پاڼه کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ شوی او ویل شوی چې له هیڅ یو داسې حکومت نه به ملاتړ ونه کړي چې هغه د پوځي لارې نه جوړ شوی وي. په دې خبر پاڼه کې د ګډونوالو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو د ټول شموله افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر پر مدیریت په حکومت کې د خزو د مانالرون کې وانډي او عادلانه او دوامدار سیاسي جوړجاړي باندې ټینګار شوی دی. د غیلامي پیوا باخه کې راغلي دي چې موږ په ټولو خواو غا کوو چې تاوتریخوالی کم کړي، د ملکی وګړو ساتنه وکړي او د نړیوال بشر دوستانه قانون انځان دي د دوی مسؤلیتونو ته درناوی وکړي. پر طالبانو غا کوو چې خپل پوځي بریدونه پای ته ورسوي او خپل جنگیالیو غا وکړي چې د سولې په پروسه کې په مانالرون کې ډول دخیل شي. همدارنګه د کیول سی وی موږ اوربان ته د رسیدو پر ارتیا ټینګار کوو چې د خبرو اترو بریا درمن کو او موږ د افغان امنیتي ځواکونو قربانی منو. خو طالبان بیا وایي چې د دوی او امریکا د دوهې د تړون لمخه اوربان په هغه مهال به کیږي چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي توافق وسی. په قطر کې د غدالي د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له دوی سره په توافق کې کړي ژمنه چې افغان حکومت هم منلی او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون یو شمېر نور سازمانونو او هیوادونو هم دا موضوع تایید کړي. لا هم نه دي پدې شوی دي. د امریکا او اروپا کانفرنس ګډونوالو لوري خبره شوې اعلامیه کې د 15 مادو د بیان ترڅنګ 15 مهم او اساسي عناصر هم ذکر شوي چې ټول شموله حکومت ولي د بشري حقوقو ملاتړ له تروريزم سره مبارزه دروازه او دا داخل کول چې افغانستان د ترانزور لپاره د خوندې ځای په توګه نه کارول کیږي او همدارنګه د نړیوال بشر دوستانه قانون په ګډون د نړیوال قانون پیروي. دا هغه مسایل دي چې تیر شپه جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا ولسمشر جو بایدن هم پر ټلیفوني خبرې کړې دي. لاګ نه په خبرسوي خبرپاڼه کې راغلي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو لوریو د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د دوام او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د ملاتړ دوام ډاډ ورکړل شوی دی. په خبرپاڼه کې راغلي چې دواړو جمهور رئیسانو سولې او امنیت د همدارنګه د تامین او د تلپاتې مشارکت لپاره د افغانانو پر ګډو هڅو له افغان دولت سره د ډیپلوماټیکو او اقتصادي مرستو پر دوام امنیتي او دفاعي ځواکونو همدارنګه د تیرو دوو لسیزو پر لاسته راوړنو ټینګار شوی دی. موږ هڅه وکړه د امریکا او اروپا کانفرنس په اړه د افغان حکومت وروستی نظر هم واخلو، خو تر اوسه موږ اړیکو ته ځواب نه دی ویل شوی.
ډېره مننه کوروډن. بومردل چې یو شمېر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو د طالبانو د بریدونو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اورزګان ولایت کې یو شمېر خبري اعلان وایي چې د جګړې شکیلې ډلې په دې ورستیو کې په غیر مستقیم ډول د دوی په ګټه د راپور ورکولو غوښتنه کوي. سیمه ایز خبري اعلان له حکومت او طالبانو غواړي چې د دوی خوندیتوب ډاډمن کړي او د بې پرې معلوماتو د ورکولو اجازه ورکړي. نور حال په دې راپور کې
له افغانستان څخه د بهرنی سرتیرو د وټولو د پیل سره سم په دغه هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي د زیاتېدو او د طالبانو په لاس د ډیر سیمو سکوت او د شکیلو لورو څخه پر افغان خبري اعلانو فشارونه. د افغانستان په جنوبی ولایت اورزګان کې د یو شمیر سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو خبري اعلان وایي د جګړې شکیلې ډلې په دې ورستیو کې په غیر مستقیم ډول د دوی په ګټه د راپور ورکولو غوښتنه ترې کوي. لړلې په دغه ولایت کې د کلید رادیو سیمیز خبريالې سنولو ولسمل ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو او افغان دولت له لوري څخه ورڅخه په وار وار په غیر مستقیم ډول غوښتنه سوي ده چې د دې په ګټه راپور نه خپاره کړي، خوای دی ورسره منل نه دي.
کله چې زه ریپورت لیکم هغه په ځنګړې ډول امنیتي ریپورت پر ټول ځمال نه انګښنه دي چې خدای د دې په مقابل کې زه د اسلام الله سره مخ شم چې ځل مشته خپل پیغامو د لارې مسجله راته کول کې چې د نام وسوالو د پښتو د تاسو شام سره وي او دا څه دی وکړل دا چې د ریپورت دې ما راشي په څو څو ځل هم دا چې افغان حکومت په فارسخه چې دا شی منه شر او دا شی داس نه شر په دا حال کې چې زه په ریپورت کې لیکلو هم زه په جمع او مسؤلیت هم زما یې دام لا شونه دی راته کې چې دی ولیکو چې دی ولیکو نو دا موږ یو د دې غاښته او کومه سخته سیر هم کړی دی درجو ریپورت هم چې لانل دا غوړي چې د درځ عمل څخه ډیر وخت یې غوړم چې د دې مقابل کې به کومه معلومات کومه خپل عمل د اشکار کوي. یعنی
په اورزګان ولایت کې د افغان خبري اعلانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب الله لطیف هم په دې اړه اندېښنه شي او دا مسله تاییدوي. نو موري وای چې نه یوازې دا چې خبري اعلان تر فشار لاندې راغلي بلکې کمیسیون چې د طالبانو تر ولکې لاندې راغلي هل تر رسنۍ په مکمل ډول تړل سوي دي.
موږ پر نړیوال ټولنه وسلواله طالبان افغان حکومت د پټول کې د خبري اعلانو د ماتړو بنسټونو څخه مهمه ده د پروګرام مجغ ده چې د بیان ازادي ته ژمنتیا په خپل ځای پاتې شي، ژمنتیا لا ډیره شي، ماتړ د خبري اعلانو وسی، د رسنیو ماتړ وسی، اقتصادي، مالی، مانوي او ټول برخې ماتړ وسی ترڅو د بیان ازادي لا ډیره تقویه شي او د بیان ازادي د خلکو ژغ دي.
دا په داسیال کې د چې د جولای پراتلسمه د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکو یوې خبري غونډې ته ویل چې د ورستي جګړو لامل د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ګڼې رسنۍ یا تړل سوي یا محدودې سوي دي او یا هم اړیستل سوي دي چې د طالبانو په غوښتنه خبرونه وکړي. په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ یا نه ادارې د معلوماتو پر اساس د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې درې ډیر رسنۍ تړل سوي او په ځینو کې د طالبانو په خوښه نشرات کیږي. د اطلاعات او کلتور وزارت وای په بیلابیل ولایتونو کې تر 50 ډیر خبريالانو د هغوی د خوندیتوب په مخه کابل تر اوشتل سوي او په خبرې چې څه باندې اویا خبريالان د امنیتي ګواښونو له امله د لنډ مهال لپاره له افغانستان بهر تللي دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا خبرې رد کړې وې. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د اروزګان ولایت د والي محمد عمر شیرزاد نظر هم د ځان سره واخلو، خو هغوی زموږ پیغام ځواب نه کړ. په جنوب کې د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي هم دا خبره ردوي او وایي چې دوی هیڅکله هم خبریال نه تهدیدوي. نوموړي دا پړه پر افغان دولت ورغورځوي او وایي چې دا کار هغوی کوي. تازه د امریکا 25 رسنیو د هغه هیواد جمهور رئیس جو بایدن او د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یو لیک غوښتي دي چې په افغانستان کې د امریکایي رسنیو کارکونکو ته د کډوالۍ د ویزې ورکړي زمينه برابره کړي. په افغانستان کې په تیرو 12 کې د قیمیت او کیفیت لاړخه د رسنیو وده بي ساري ګڼل کیږي. په دغه موده کې افغان حکومت د بیان ازادي خپل لوی لستراوړنه یادوي او له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د دغه لستراوړنې پر خوندي کولو په بیا بیا ټینګار کړی دی.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
په خوست ولایت کې د 3.8 میلیون افغانیو په ارزښت د چرګانو د دانې او تولیدي شرکت پرون په کار پیل وکړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی نن شنبه ازادي راډیو ته وویل دغه شرکت د یو خصوصي پانګوال لخوا د مایل بهار په نوم جوړ شوی دی. د ښاغلي احمدی په خبره یا د فابریکه په 5 جریبه ځمکه کې د 3.8 میلیون افغانیو په لګښت جوړه شوې چې په یو ساعت کې د لس ټنه تولید ظرفیت لري. د نوموړي د معلوماتو له مخې په یاده فابریکه کې به په یو وخت 100 ټنه د کار زمينه برابر شي. په کندوز ولایت کې د نوې ارچ کانال د دوهمې برخې پروژې د ملي چارو ډیره برخه بشپړه شوې ده. د افغانستان د اوبو چارو تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل دا پروژه د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د آسیا پراختیایي بانک په مالي مرسته د اوبو د مدیریت او کرنیزو ځمکو د پراختیا په موخه پلي کیږي. نوموړي د دغې پروژې د مالي لګښت په اړه څه ونه ویل خو زیاته کړې چې په تطبیق سره به په یاد ولایت کې 3600 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغاني 50 پوله، یو ایرو 93 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 23 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغاني او زر پاکستانی روپۍ 490 افغاني.
د افغانستان پاره نور موضوعات هم لرو خو اوس یو نړیواله موضوع. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د خړیو یوې ډلې د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې په چین کې د ایغورانو یا نورو مسلمان اقلیتونو د بشري حقونو د ناوړه سرغړونو په خاطر دی د 2022 میلادي کال د پیکینګ ژمنۍ اولمپیک لوبي وزنډوي او یا دې بل ځای ته انتقال کړي. تاکل شوې ده چې چین راتلونکی کال د اولمپیک د ژمنۍ لوبو کوربوي. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د کانګرس ته غړو د جمعې پورز د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس توماس باخ ته په یو استولي لیک کې ویلي په یو داسې هیواد کې باید د اولمپیک لوبي ونشي چې حکومت یې نسل وژنې او بشریت ضد جنایات کوي. د کانګرس ته غړو همدارنګه ویلي که چیرې د اولمپیک ژمنۍ لوبي چې په فبروري کې په چین کې پلان شوی په دې هیواد کې ترسره شي د به پر اولمپیک خې اغیزې ونه لري او ځنډول یا بل ځای ته لیږدول به د ورزشکارانو په ګټه وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس ته د امریکا د کانګرس ته څو غړو لخوا پاستول شوی دی لیک کې راغلي موږ ته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې لخوا دا غیر عادلانه ښکاري چې ورزشکاران د سپورتي سیالیو لپاره خپل ضمیر قرباني کړي. د لیک ډیموکرات سناتور جیف مرکلی، د امریکا د استازو د جرګې ډیموکرات غړي جیم مک گاورن، جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو او د امریکا د استازو د جرګې جمهوري غوښتونکي غړي کریسمټ لسلی کړي. په دوی کې دوه ډیموکراټان د چین لپاره د امریکا د کانګرس ته اجرایي کمیسون یو مشر او بل مرستیال مشر دی او دوه جمهوري غوښتونکي د دې کمیسون غړي دي. د امریکا د کانګرس ته خړو ویلي د اولمپیک نړیواله کمیټه دا توانایي لري چې په لند وخت کې هم د اولمپیک لوبي وزنډوي او په دې برخه کې د ټوکیو د اولمپیک د سیالیو یادونه کړې چې ټاکل شوی و تیر کال تر سره شي خو وزنډي دي او د محل په جاپان کې روان دي. د ټوکیو د اولمپیک لوبي د کرونا وبا د خبرېدو په خاطر لتیر کال څخه سکال ته وزندول شوې. د اولمپیک نړیوال کمیټې په دې اړه مخکې ویلي چې دوی کوم ستر نړیوال حکومت نه دی چې چین کې سیاسي مسلې هوار کړي. د امریکا د کانګرس غړو په دې لیکي ویلي موضوع دا نه ده چې اولمپیک دل سیاست خوندي وي کنه، خو د نسل وژنې پر ضد عمل کول سیاست نه بلکې د کانګرس د دې غړو په وینا د انساني کرامت او اخلاقو په اړه ابتدایي څه دي. چین په شینجن ایالت کې تر 1 میلیون زیاتو ایغور ټبرو او نور اقلیت مسلمانانو سره د ناسم چلن له کبله چې ویل کېږي په کمپونو کې ساتلي جبري کار پرې کوي او آزادانه د خپلو دیني مراسمو ترسره کېدو ته نه پرېږدي د نړیوالې ټولنې تر انتقادونو لاندې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ایغور ټبرو او نور مسلمان اقلیتونو سره د چین د حکومت دا چلن نسل وژنه او بشر ضد جنایت ګڼل کېدای شي. چین بیا هر ډول سرغړاوی رد کړی او ټینګار کوي هغه کمپونه چې ایغور ټبری مسلمانان پکې ساتي د حرفوي روزنې مرکزونه دي او د دې لپاره جوړ کړي چې خلک له سخت دریزۍ او ترهګرۍ راوګرځي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ټول افغانستان کې په شوونیزو مرکزونو کې د اسماینو د بهیر د بیا پایل رانشتي کیدو سره د افغانستان د عام روغتیا وزارت د کورونا وایرس د لوړ ګواښ په اړه اندیښنه شي. د دې وزارت مسؤلان وایي په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د دې وایرس د ګواښ څپه لوړه ده. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت وایي د لوړو زده کړو د بهیر د پایل په اړه د عام روغتیا وزارت لارښوونې ته پته مدي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دوی پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو او د ملي شورا د اساسو د ګډې طرحې پر بنسټ ښوونیز او د لوړو زده کړو مرکزونه خپل فعالیتونه بیا پیلوي. خو د دې بهیر پایل له اندېښنو سره مل دی او د عامې روغتیا وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا او بعد د لوړې څپې په اړه د اندېښنې په خودو سره خبرداری ورکوي چې لا هم د دې وبا خطر پر خپل ځای دی. د عامې روغتیا وزارت د وایان مرستیال میرویس علیزی:
اوس هم موږ د کورونا د مثبتو پیښو په اوج کې قرار لرو، یعنی مثبتې پیښې اوس هم شتون لري. په ځینو ولایتو کې پیښې په کمېدو کې دي. د طرحې مطابق په کومو ولایتو کې چې د کورونا د مثبتو پیښو کموالی لیدل کېږي، هغو ولایتو کې به لوړ زده کړو تحصیلي نهادونه او د مکاتب بیرته پرانیستل کېږي او خپل دروس به پیل کوي.
د خغل الیزی په خبره د خونیزو او لړو زده کړو مرکزونو د فعالیت لبیا پایل سره سره باید روغتیایي سپارښتنو ته پام وشي څو د کورونا او باده پراخ خبرېدو مخنیوي وشي. هخوا بیا د پوهنې وزارت د زمري میاشتې په شپږمه نیټه ل زده کوونکو څخه د ازموینو د پایل اعلان کړی دی. د دې وزارت وایاندی نجيبه اریان د پنځشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل د زمري په شپږمه به په ګرمو ولایتونو کې د کلنۍ ازموینې پاتې بهیر پایل او همدا ډول به په سړو ولایتونو کې د څلور نیم میاشتنیو ازموینو اخیستنه پایل شي. خو د پوهنې وزارت په خبره پاڼه کې لیکل شوی په خونځیو کې د حضوري زده کړو د پایل په اړه به د عامې روغتیا وزارت سره په ګډه پریکړه وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو لپاره د مرکزونو د پرانستې په اړه د چمتووالي خبره کوي، خو دا هم وایي چې د دې کار لپاره د عامې روغتیا وزارت لارښوونې ته په تمه دي. د دې وزارت وایان حامد عبیدی ازادي رادیو ته وویل:
د هغې طرحې پر بنسټ چې د تخنیکي کمیټې لخوا وروستۍ سوې، هغو ولایتونو کې چې د کورونا وبا کم شمېرې لري د لوړو زده کړو مرکزونه پرانستل شي، خو هغو ولایتونو کې چې د کورونا شمېرې پورته دي نه پرانستل کیږي. زموږ طرحه وروستۍ سوې، خو عامې روغتیا وزارت ته پته مو یو څو ولایتونه معلوم کړي او موږ اقدام وکړو.
که څه هم د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د دې معلومونې لپاره کار نه دی پیل کړی، خو د دې وزارت د وایان مرستیال میرویس علیزی وایي د یوې کمیټې لخوا په دې اړه پریکړه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا سرپرست وزیر لختر وړاندې ویلي و چې د ښوونیزو او لوړو زده کړو مرکزونو پرانسته یو ګواښ دی. په افغانستان کې ښوونیز او د لوړو زده کړو مرکزونه د کورونا او بعد د لوړې څپې د ګواښ له امله د غبرګولي پاتمه په 14 ولایتونو کې د 2 اونیو لپاره وتړل شول، خو وروسته دا نیټه یو په بل پسې اوږده شوه او دا لړۍ ټولو ولایتونو ته وغځېده.
په خوست کې د یو دولتي ښوونځي یو ډله ښوونکي د زده کوونکو لپاره په خپلو مټو د ټولګي لپاره خوني جوړوي. دوی وایي په دې ډول غواړي چې زده کوونکو ته د ځان جوړونې فکر ولېشتوي. د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشټوالي ستونزه لا هم اساسي ده، خو د څه باندې سل ښوونځیو پر ودانیو کار روان دی چې ژر به یې چارې بشپړې شي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د خوست ښار په جنوب کې پرته د تڼیو ولسوالۍ د درملک علي لسی ښوونکي وروسته لاغې د خپلو زده کوونکو لپاره د ټولګیو په جوړولو لاس په کار شول چې زده کوونکي به یې زیاتره وخت سره لمر ته د زیاتې ګرمۍ له امله د ضعف له حالت سره مخ کېدل. د دې لسی ښوونکي وایي کله چې د کورونا وبا د دریمې څپې د راتلو له امله تحصیلي او ښوونیز مرکزونه رخصت شول، نو له فرصت په استفادې په خپله د زده کوونکو لپاره د ټولګیو د جوړولو چارې پیل کړي.
تکل وکړي نیم به سمپې کې نوستوي، نیم به بیا سرل مرته نوستوي. یعنی داسې وخت هم شوی دی چې په زیات ګرمۍ کې به دا شاګردونه مې کله رسخات کړل، ځکه چې نو دې نه بیا داسې مې
15 کلن رحمت شاه د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی لوستی او اوسمهال په دې ښوونځي کې د انګلیسي ژبې مضمون تدریسوي. دای وایي سره د دې چې په خپل غنې اقتصادي ستونزې لري، خو د نورو ښوونکو او د کلي د ځوانانو په ملتیا وکول شول چې تر دې بریده درې ټولګي ورغوي او د امکاناتو په پیدا کېدو د غشمیر تر لسوره سوي.
پاتو استوزونه د غډای 90 چرای 90 چا چرای وړی دو چا به غډای کې شګر وړی دی او چا دا سکړی د خپل ټیکټر چا چلرلو، نو دا ټیکټر د باسه پورې خا د خپل کورې نه پکړی دلته چې د اجرینو ویر چې هغه کړی دی چا تبوکل وړی دی چا شګر کې ځای کړی دی. دا د دوی پالی دی مولا ک خپل د زو خایم دا په واس کو چې خپل زګل کړی وکم دا وظیفه مو په مخ وړی دا استوزونه چا یعنی چا ځون نه رس پموالای نه د مزدیرای نه هغه څه چې په واس کې دی کړی.
د همدل سی یو بل خونکې مدیر سنگر وای دوی یوازې ټولګي نه جوړوي، بلکې غواړي خپل زکونکو ته د ځن جوړونې یو فکر انتقال کړي چې د سنز پر محل د بل چا لسنیوي ته کیننی.
هغه څه چې زمونږ لواسه کیږي په خپل کارم کوو، دا زمونږ احساس دی که نن مونږ دا ښوونځي جوړو دا مننه لري چې مونږ یوازې یوه ودانۍ جوړو، دا د پیغام لري چې مونږ یو فکر جوړو. یعنی زمونږ زده کوونکو ته دا فکر لیږدېږي چې مونږ باید د بل په تمه کېنو، نو هغه امکانات چې مونږ یې په لاس کې لرو هغه باید استفاده ونه وکړو.
په خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشټوالي ستونزه لا هم اساسي ده. د ولایت د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ازادي راډیو ته وویل چې د ستونزې د حل لپاره د محل د سباندې د سلو ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو چارې روانې دي.
په خوست کې په ټوله کې یو سلو دوه ښوونځي داسې دي چې هیڅ ودانۍ نه لري، او له دې علاوه په نورو هغو ساحاتو کې چې د زده کوونکو شمیر زیات دی، د تعمیراتو د کمبود مسله جدیده، بالخصوص د خوست په مرکز کې په موجوده وخت کې د 103 مکاتبو لپاره د ودانیو کارونه روان دي چې 90 سلنه د هغوی بشپړ شوي دي او پاتې 10 سلنه هم شاید په راتلونکو درې میاشتو کې دا به هم پای ته ورسیږي.
د خوست په مرکز ولسوالیو کې د محل 302 یو ښوونځي فعال دي چې ټول ټال پکې 215,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، چې له جملې 80,000 نجونې زده کوونکي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ښوونیز کال د پیل په مراسمو کې په ټول هیواد کې د 1,800 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو ژمنه کړې وه، خو دا چې د تڼیو ولسوالۍ د درملکې ښوونځي د پاتې ټولګیو لپاره پکې ودانۍ په لیست کې نه ونیول شوي، نو د همدل سي ښوونکي په خپله د ټولګیو د جوړولو لپاره لاس په کار شول.
اوس په واورې چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي دي.
ملي ارمان ورسپانې په خپل نننې غنې کې لیکلي چې طالبان خپل جګړه نه دروي، نو ولسي پاڅونونه د دې توان لري چې له خپل خاورې ساتنه وکړي. لیکوال لیکلي نن شپه کال وړاندې طالبان یوازې ټول وسوالۍ ته محدود وخو، له امریکا سره تر خبرو وروسته د امریکا په غیر مستقیم ملاتړ وس د غړله د ټول افغانستان د نیولو فکر په سر کې لري، خو د سرمقالې په باور اوس وخت له شل کاله مخکې سره ځمکه او اسمان فرق کوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې 25 کاله مخکې چې طالبان راغله په خلکو یې هر څه ومنل، خو وسنۍ نوی نسل دا هر څه نه مني. د لیکوال په خبره اوس طالب له ولس سره مخامخ دی او ولس یې پر وړاندې وسله پورته کړې ده. هشت صبر سپانه په خپل نننې غنې کې لیکلي چې د عراق او افغانستان حالت د ولسي پاڅون کوونکو په برخه کې تقریبا ورته والی لري. د سرمقالې لیکوال لیکلي هغه مهال چې امریکا له عراق ووتله، په هغه هیواد کې ولسي خلکو د داعش او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې لپاره وسله پورته کړه. په سرمقاله کې وړاندې لیکل شوی خو تفاوتونه هم شته، او هغه دا چې په عراق کې ولسي پاڅون کوونکي یو مشر او د یو کس تر امر لاندې مخکې روان وو، خو دلته په افغانستان کې هر جهادي مشر او هر شتمن یوه ډله جوړه کړې او وسله یې ورته ورکړې ده. لیکوال وړاندې لیکلي په عراق کې هغه مهال چې ولسي پاڅونونه رامنځته شوه، له دیني اړخه د علماو تر څنګ ان حکومتي چارواکو هم د خلکو د دې راټولېدنې په برخه کې پوره همکاري وکړه، خو په افغانستان کې داسې څه نشته. او هیواد ورځپاڼې په خپل نننې غنې کې لیکلي چې افغانستان له امریکا سره ملګرتیا او ستراتیژیکو همکارۍ ته دوام ورکوي. لیکوال وړاندې لیکلي چې دا ملګرتیا اوس تر هر بل وخت ډیره پخو مهم پړاو ته داخله شوې او امریکا له افغانستان سره نه یوازې په سیاسي بلکې په پوځي، اقتصادي، پراختیا او ټولنیزو چارو کې همکاریو ته دوام ورکوي. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې امریکا ته د افغان جمهور رئیس سفر اوس تازه د